سلامونه نن جمعه د 2023 کال د اگست 15مه نیټه ده د دیش ټاکو خبرونه ته په خیر اغلی په د خبرونه کې د افغانستان او نړۍ د اونۍ مهم ریپورتونه او مرکه خبرو زه وحید فیضی
ما هم فرخنده پیمانی سمو در برنامه این هفته با گزارش ها و مهمانان برنامه در خدمت شما عزیزان قرار داریم اما نخست میپردازیم به خبرها ریچارد بنت گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر ملل متحد برای افغانستان و الینا بربوک وزیر خارجه آلمان در مورد وضعیت حقوق بشری در افغانستان صحبت کردند. بنت امروز جمعه 25 آگست در شبکه ایکس نوشته است که بحث در مورد مسائل مهم حقوق بشر در افغانستان در این دیدار بسیار خوشحال کننده بود. بنت از حمایت دوامدار آلمان از مردم افغانستان استقبال کرده و گفته است که سیاست خارجی فیمینیستی آلمان بر نیاز بر پاسخگویی در مورد نقض حقوق بشر تاکید می کند. وزارت خارجه آلمان نیز در شبکه ایکس گفته است که همبستگی آلمان با مردم افغانستان شکست ناپذیر است و این کشور از دفاع از حقوق بشری آنها دست بر نمی دارد. مقامات ملل متحد و آلمان در حال بر لزوم پاسخگویی به نقض حقوق بشر در افغانستان تاکید کردند که گزارش های متعدد از نقض گسترده حقوق بشر در افغانستان تحت حاکمیت طالبان نشر شده است.
بلخوا د سره صلیب نړیوال کمیټه په افغانستان کې د روان 2023 کال په لومړۍ شپږو میاشتو کې د خپل فعالیتونو په اړه په یو راپور کې ویل چې مرسته اړو افغانان ته د روغتیا په برخه کې د خدماتو د برابرولو ترڅنګ د طالبان حکومت تر کنټرول لاندې یولو سو زندانونو کې 2000 بندیان ته هم درې وخته خواړه برابر کړی دي. دغه کمیټه د پنځشنبه په ورځ د اگست په 23 په یو راپور کې ویل چې د دې سربېره د و اتیا بې راکښیو کسانو په لټون کې هم مرسته کړي او د هغوی د بې درکه کېدو ستونزې حل کړي ده. د سره صلیب نړیوال کمیټه یا ACRC په افغانستان کې او د افغانستان څخه بهر افغانان ته د خپل نورو فعالیتونو ترڅنګ د څو لسیزو راهیسې په افغانستان کې د ښکېلو غاړو سره د بندیانو او د هغوی د کورنیو سره د پیغامونو د تبادلې په برخه کې هم کار کوي. د طالبان د حکومت د زندانون چارو د سمون د ادارې سرپرست رئیس مولوي محمد یوسف مستری د په دولسمه کابل کې یو خبری کانفرنس ته وویل چې اوس مهال د دې ادارې سره 14,000 تنه بندیان دي.
دیمیتری پسکوف سخنگوی کرملین امروز جمعه شایعات را رد کرد که گویا مسکو در سقوط طیاره که گمان می رود افگنی پریگوژن رئیس واگنر در آن کشته شده است دست دارد. البته در حال حاضر گمان زنی های زیاده در مورد انسانهای هوایی و مرگ غم‌انگیز مسافران طیاره من جمله افگنی پریگوژن وجود دارد. پسکوف در جریان یک کنفرانس تلفنی با خبرنگاران این همه شایعات را رد کرد و آن را دروغ محض خواند. سخنگوی ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در پاسخ به سوالی که آیا کرملین مرگ پریگوژن را رسما تایید میکند یا خیر گفت که تجزیه و تحلیل تبادلی انجام خواهد شد و پس از آن نتیجه نهایی اعلام میشود. در همین حال یک ارزیابی اولیه استخباراتی ایالات متحده نشان میدهد که طیاره بر اثر یک انفجار عمدی سرنگون شده است.
او ډنمارک د جمعې په ورځ اگست 15مه ویل چې پلان لري د قرآن د نسخو په سوځولو بندیز ولګوي. په دغه اروپایي هیواد کې د اسلام سپیشلي کتاب ته سپکاوی د اسلامي هیوادونو قهر پارولی دی. د ډنمارک د عدلي وزیر پیټر حمل ګارد خبر اعلان ته وویل حکومت داسې یو قانون وړاندې کوي چې له مخې د مذهبي مقدساتو سره نامناسب چلند منع دی. هغه وویل چې د دې قانون هدف په ځانګړي ډول په عامه ځایونو کې د مقدسو کتابونو د سوځولو او بې حرمتۍ مخنیوی دی. حمل ګارد وویل چې د قرآن سوځول له سپکاوي ډک او بې رحمه عمل دی چې ډنمارک او د ډنمارک ګډو ته زیان رسوي. نوی قانون به د ډنمارک د جزا قانون په 12 فصل کې شامل شي کوم چې ملي امنیت پوښي.
ادامه برنامه سی دقیقه خوش آمدین بینندگان عزیز. در این بخش برنامه محترمه فریده نیکزاد مسئول مرکز حمایت از زنان ژورنالیست را با خود داریم. خانم نیکزاد خیلی خوش آمدین به برنامه.
در ازیت مننم مهربان نیکزاد. دیولن خبر تا خبرول و روست به تاستر اگرزو
پس از دو سال ابهام حقوقی و محدودیت‌های سختگیرانه بر آزادی مطبوعات، مقامات طالبان مسوده قانون جدید رسانه‌ها را با رهبر این گروه تسلیم کردند تا آن را تصویب کند. مسوده این قانون که تا حال سری نگه داشته شده بود، رابطه پرتنش و برخی اوقات جنجالی حکومت طالبان با خبرنگاران و رسانه‌های خصوصی دولتی را تنظیم خواهد کرد. در حکومت طالبان که فاقد پارلمان و قانون اساسی است، تنها حبت‌الله آخوندزاده رهبر منزوی طالبان صلاحیت تصمیم گیری در مورد قوانین این کشور را دارد.
په همدې مهال د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د امریکا غږ سره په مرکه کې د نوي قانون ځینې جزئیات په ډاګه کړل. مجاهد ویل د مسابقې شاوخوا 70% برخه له زړه قانون څخه اخیستل شوی او ځینې بدلونونه پکې د دې لپاره راوړل شوي چې دا قانون د اسلامي شریعت سره سمون وخوري. د جمهوریت دورې د رسنیو قانون هم حکم کاوه چې د رسنیو ټول فعالیتونه باید د اسلامي قانون سره سمون ولري. په نوی قانون کې د جنسیت پر بنسټ د محدودیتونو په اړه د پښتنې په جواب کې د طالبانو ویان ویل چې په نوی مسوده کې دا ډول محدودیتونه نه دي وضع شوي او دا چې د افغانستان ټول ادبا به کولی شي د رسنیو ادارې جوړې کړي، تنظیمې کړي دي او یا یې کار ورسره وکړي.
خب اکنون هم سر صحبت را با محترمه فریده نگزاد، مسئول مرکز حمایت از زنان ژورنالیست آغاز میکنیم که ایشان از طریق اسکایپ با ما در برنامه هستند.
ډیر زیات مننه مېرمن نگزاد خبرون ته په خیر راغلی. په تیرو دوو کلونو کې رسنۍ سره د طالبانو چلند ته تاسو په کوم سترګه ګورئ؟ آیا طالبان د بیان ازادي او رسنۍ په ازادي باندې باور لري؟
اول سلام تاسو تاسو محترم لیدونکو ته. متاسفانه یو استبدادي او دیکتاتورانه چلند دی چې موږ تاسو شاهدان یو، چې تقریبا دو هفته مخکې په پنځو ولایتونو کې کم از کم 15 خبری اعلان او بیا د ټول دو هفته کې تقریبا 9 خبری اعلان نیول سوی وو، تکول سوی وو، شکنجه سوی وو. دا د خبری اعلان وضعیت ښکارایي چې د طالبانو چارواکي تعهد سده او د خبری اعلان سره او د بیان ازادي وضعیت سده په افغانستان کې متاسفانه دا وضعیت دی. او تر نن پورې په زندانو کې چې تاسو ګوري تقریبا 19 خبری اعلان زندانی دی او په زندانو کې په سخت شرایط کې د شکنجه لاندې دوی سبا او شپې ورځې تیری.
خب خانم نگزاد، با توجه به تعامل دو سال اخیر طالبان در افغانستان، گزارش های هم از کشتن و شکنجه ژورنالیستان تحت حاکمیت طالبان وجود داشته. به نظر شما تعریف و تفسیر طالبان از آزادی بیان و رسانه های آزاد چی است؟
کچیری مونگا تاسو بگوری، متاسفانه پا دو کالو که تقریبا سو وضعیت او په افغانستان د بیان ازادي او د ژورنالیستانو کچه مخمه اول راغلی په نړۍ کې نسته دی. تاسو په تاریخ کې وګورئ چې آیا استخبارات مداخله کوي په د ژورنالیستانو په چارو کې. تاسو په تاریخ کې لیدلی یاست چې ژورنالیستان دغه سي لکه په افغانستان کې و او دغه سي نه و. زموږ ته مدا و چې بیان ازادي او هغه ارزښتونه چې قرباني ورکړ سوی دی باید حفظ شوی وای، چې متاسفانه حفظ شوی نه دی. او د دو تفسیر دا دی چې قانون نشته، لکه څنګه چې د طالبانو د راتګ نه وروسته دوی اعلان وکړ چې دا د پخوانی رسنیو قانون د هغه له مخې نه دوی خپل چارو تنظیموي. او متاسفانه د هغې نه وروسته تاسو ولیدئ چې څومره ژورنالیستان وحلو تکول اتا احزار سو او شکنجه لانده زندانو که او ساملا استادی زینه پا افتو که زینه پا میاشتو که داغس او ساملا شپی سبا ورزایی پا زندانو که. ولی جرمی چه شایدی؟ دوی تهاجمی عملی که پرسانوی بانده، لکه سنگا چه پنگرهار که تاسو شاید وی دو افت مخ که چه دوی ده آموزشی کورس و چشی بوده ده جورنالستانو پا اماغ وضعیت ده کار پا صحنه که یا وقم حملی که و ده رادیو طول کارمندانی ونی و. ولی د دوه هغه مشکل د بیان ازادي
په ځینې مواردو کې مېرمن نگزاد طالبان وایي چې د یو شمېر ژورنالستان چې نیول شوی دی دا وایي او جرم د ژورنالستیکي برخې په دغه رسنیو د اړخنه وو بلکې نور مسائل مطرح شوي.
متاسفانه دا اتهام همیشه ژورنالستان باندې شوی دی، دا حد کو اورمد دی، دا به احترامی دی، دغه د پاره یو رقم منځوي سو ژورنالستان ټول دی افغانستان هوته او زیاتر اکثریت تاسو ګوري کورو کې ناشتي بیروزګاری نه او خاصتا خزانه خبري اعلان چې تاسو ګوري دو سر سره هم چلند او څو چرکم وضعیت وسو او نن سبا په ټول رسنۍ کې تاسو سل خبري اعلان نه پیدا کوي اعلان کې 2000 خزانه خبري اعلان په افغانستان کې کار کوي او نن سبا بیا تاسو هغه دا دا اتهام چې دوی ورده ای ایا مستند کوم یو لا اقل یو قضیه یو کیس دوی مستند سازی کړی دی رسنۍ خلکو ته وړاندې کړی دی چې اختیار دغه سی په کار نه دی دوی خلکو په سترګو خاوري اچي دوی داسې چلند خبريالانو سره کوي لکه د جنگي جرائم سره چکیږي دوی خبريالانو د مدني کار کوي او د خلکو غږ پورته کوي دا یو سهولت جديد ته خلکو او د حکومت تر منځ دا خو باید دو سره داسې چلند باید نسی.
بله خب خانم نگزاد ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در مصاحبه با صدای آمریکا گفت که حدود 70% این مساعده از قانون پیشین رسانه‌ها گرفته شده و تنها موارد تغییر داده شده که مطابق شریعت اسلامی نبوده. به نظر شما کدام موارد از قانون پیشین رسانه‌ها غیر اسلامی بوده که حالا میخواهند تغییر بدن؟
ما میخوایم با وضاحت کمی صحبت کنم. وضاحتی که اول قانون قبلی هم تحت یک نظام اسلامی بود، قانون اساسی ما هویت اسلامی را تضمین کرده بود. متاسفانه حالا افغانستان قانون اساسی نداره. زمانی که یک مملکت، اولین مملکت در سطح جهان که بدون قانون، قانون جنگل اما تو روان است، در صورتی که قانون اساسی نافذ نباشه چگونه میتونه قانون اساسی وضع شود؟ یک. دوم، مثل معاهده یا مو برنامه صلح که قرارداد صلح در قطر امضا شد، محتوای برنامه که مسوده برش نامیده میشه گنگ است. 70% یعنی چی؟ چرا با اهل رسانه مشوره و نظر خواهی صورت نگرفت؟ اولین کاری که باید صورت بگیره آیا ملاح بتلا از کار مسلکی خبرنگاران آگاه است؟ یک ملا میتونه که به سطح مملکت و او هم به سطح یک مسلک که کار عرفی روزانه و خبرنگار میفهمند. نهادهایی که دمی شرایط سخت مثل کمیته مسئولیت، مثل اتحادیه خبرنگاران، مثل انجمن آزاد ژورنالیستان افغانستان دمی شرایط اونجا هستن. به خاطر چی هستن؟
مرمنگزد تاسو ده گرم ایدارون مونه یاد کل امدغه سازمانون سا چه امریکا غگ مرکی کردی، گنش میرو سر امریکا غگ مرکی کردی، ورتویل چه ده مساویدی پا جوراولو که ورسر مشوره نده شوی، فکر کوی پا داغ شکل چه اوس ده تایید لپاره لگل شوی ده خبرالانو اندخنو تا بزوا ور کری؟
بلکل فکر وکی چه ترسو چه ده جورنالستان خپلا پکی نظر ورنه که وراندیز ورنه لاری پیشنهادونه په نظر که ورنه نیست دا یو استبدادی او یو طرفه تصمیم دی. نو ده طالبانو چارواکو باید دی تکی تا باید متوجه شی چی ده خبریالانو ده پاره دی، ده بیان آزادی، ده ژورنالستانو کار ده زمینه برابره ولو ده پاره دی. کچیری اول خدا چی قانونی بنا نلاری ما وقتی وید بیا هم دا یو مثبت ګام دی. خیر چې داسې کار کیږي زه ستاینه کوم، خو که چیرې د ژورنالستانو د کار زمینه برابره، د مسؤلیت تضمین پکې وي، د نړیوال رسنۍ فعالیت پکې تضمین وي، د خزانه خبریالانو حضور او فعالیت پکې تضمین وي، د بیان ازادي، د خبریالانو د فزیکی مسؤلیت پکې هلته واقعا تضمین وي، دې ته وایي قانون. کچیر ګورې اصول زلری ولی استخبارات مداخله کی ولی دغه مغه کمیسون چې په قانون کې د رسنې په قانون کې د لمخې نه چې کوم خبريالان کوم ار تخطی کې باید اغل لارینه باید عدلی او قضایی ادارو ته معرفي شي، ولی باید داسې جرمي مجرمین په شان دو باندې دومره سختی او تکلیف او زورونه او شکنجه لاندې د دونه پښتنه باید وشي.
هم دا زمونږ
زموږ دوی باید خپل بیرته باید د مساواده بیرته رسنه او خبريالانو سره شریکی د دوه نظریات سره سره بیا بخپل تصویب د پارګ
د خزینه خبريالانو د مرکز مسوله فریده نگزار ډیر زیاته مننه چې په دې بحث کې مولم سره ګډون وکړ.
یک جان سپاس از حضورتان به برنامه.
مننه تاسو نن ډیر زیاته مننه خبرات.
درنو لیدونکو په خبرونه کې سره د ملګرو ملتونو په سازمان کې د افغانستان د استازولۍ سرپرست نصیر احمد فایق ملمده.
آقای فایق خیلی خوش آمدین به برنامه. پس از نشر یک گزارش دوباره به شما برمیگردیم.
متحده عربی امارات ته د یو شمیر زده کوونکو پر سفر بندیز غبرګون راپارولی دی. د بشري حقوقو څار سازمان کې د میرمنو د حقوقو مسؤل هیدربار امریکا غکته وویل د زده کړو پر مخه د دغو نجونو پر سفر بندیز د اندېښنې وړ او طالبانو لوري د نجونو پر زده کړو د محدودیت لګولو د زیاتوالي ښکارندوی کوي. د الهبتور ګروپ مشر وایي طالبانو د یو شمیر افغان نجونو مخه نیولې چې د زده کړو لپاره متحده عربي امارات ته روانې. خو تازه خبر ورکړی چې څو تن نجونی دوبۍ ته رسیدلې دي. طالبان تر اوسه په دې اړه وضاحت نه دی ورکړی.
محرم بده دوم تلو دوس هو هفت محرم
زمونگ سر محرم هم و طالبان و حقون جنود هم اجازه ور نکره چه محرم ور سره و کلچه اغوی دزدکون کی ویزا او تیکت ول دوم مکته اجازه را نکره لن نپوهیگم چه چه وکو لطفاً مک سرم راست وکی مک پده اره زیادی اندیخ منیو.
دا د هغه زده کوونکي غږ دی چې د زده کړو په موخه متحده عربي اماراتو ته تلله، خو په کابل هوایي ډګر کې طالبانو د تلو مخه نیولې ده. په متحده عربي اماراتو کې د الهبتور په نوم ډلې سلو افغان جنو ته د زده کړو زمينه برابره کړې ده. د الهبتور ګروپ مشر وایي د طالبانو د اقدام خوشنې کړي دي.
دې پریکړې زه ډېر خپه کړی یم. زه هیله لرم چې د طالبانو حکومت زما پر غوښتنې بیا کتنه وکړي او هغوی ته اجازه ورکړي چې راشي. هغوی د زده کړو حق لري. هغوی حق لري هغه څه وکړي چې نارینه یې کوي. په دې کې هیڅ استثنا نشته.
د بشري حقوقو څار سازمان کې د میرمنو د حقوقو مسؤل هیدربار امریکا غکته وویل د طالبانو دا اقدام د اندېښنې وړ دی.
If these girls are not allowed to go and study, this represents
کدی جنو ته اجازه ورنکړل شي چې لاړ شي او ستکړی وکړي. دا په حقیقت کې د جنو او میرمنو د ستکړو په حق باندې د طالبانو لوري د بریدونو زیاتوالی دی.
د میرمنو د حقونو یو شمیر فعالان وایي د زدهکوونکو مخه نیول د زدهکوونکو د برمتکولو په معنا ده.
ما از جامعه جهانی، نهادهای مدافع حقوق بشر و از همه بیشتر از مردم افغانستان می‌خواهیم که در برابر یک چنین عملکردهای ضد انسانی اسلامی و زنان و دختران افغانستان بیشتر از این خاموشی و بی‌تفاوتی اختیار نکنند.
تر اوسه طالب چارواکو په دې اړه څه نه دی ویلي. د 2020 کال په اګست میاشت کې په افغانستان کې د بیا واک د ترلاسه کولو وروسته طالبانو د دغه هیواد پر ښځو او میرمنو زیات محدودیتونه ولګول. د نورو محدودیتونو تر څنګ لشپګم ټولګي پورته او د میرمنو پر لوړ زده کړو بندیز لګول شوی دی. وحید فیضی د امریکا غږ واشنگتن.
قدرمنو لیدونکو په خبرونه کې راسره د ملګرو ملتونو په سازمان کې د افغانستان د استازولۍ سرپرست نصیر احمد فایق ملمده.
آقای فایق باز هم به برنامه خوش آمدین. نخست میخواییم که واکنش شما را در رابطه به ممانعت سفر شما از دختران افغان توسط طالبان که میخواستن برای تحصیل به امارات متحده عربی بروان بدانیم.
سلام شما و بیدانیم کرام شما. متاسفانه تصمیمی را که طالبا گرفتن واقعا جای تاسف است، چون به اثر سیاست های طالبا و رژیم حاکم نه تنها که زنها و دخترای افغانستان از حقوق انسانی و اسلامیشون محروم هستند، بلکه کاملا از جامعه حذف شدن و حتی کشورهای اسلامی دیگری که میخواین برای تعلیم و آموزش دختران کمک کنن، اینا مانی از این میشن و این خودش نشان میده که طالبا کاملا یک گروه زن ستیز هستن. اینا به منافع ملی افغانستان فکر نمیکنن، فقط اینا دنبال امو توصیه ها و سفارشاتی هستن که در مدارس آموزش دیدن و این نشان میده که چقدر تصمیم های از اینا زن ستیزانه و همچنان زده بشری و همچنان غیر اسلامی است و این واقعا قابل محکوم است و جای تاسف است.
فایق صاحب، اوس چې طالبان حاکم دی، فکر نکوي چې ورسره مشوره شوی وي او کېدی شي بیا یې د تلو اجازه ورکړی وي؟
ببینین، شما حتما چند روز پیش از وزیر معارف سرپرست یا از رژیم طالبان شنیدین که اینا از تاسیس 14,000 مدارس دینی در سرتاسر افغانستان صحبت کردن و از موجودیت 1,000,000 شاگرد در این مدارس صحبت کردن. توجه و تلاش طالبا فقط تلاششان به این است که چطور بتانن تمرکز خود را بالای ایجاد مدارس دینی. برای طالبا و دیدگاه و مفکوره طالبا اصلا علوم معاصر و ساینس و تکنولوژی اصلا مهم نیست و به ویژه برای زنها اصلا اینا یک احترام که باید هم در چارچوب اسلام برای زنها پیشبینی شده و حرمت و احترامی که قائل هستند او هم اینا نادیده میگیرن و هم از لحاظ قوانین بشری شما حتما اعلامیه جهانی حقوق بشر دیدین که تمام انسان ها را در اونجا از کرامت انسانی و حقوق مساوی برخوردار هستند و این عملکرد از اینا مخالف از او مواد است و همچنان اعلامیه بشر حقوق بشر سازمان همکاری اسلامی که از طرف وزرای خارجه کشورهای اسلامی 57 کشور اسلامی او را تایید کرده و در اونجا حق تحصیل و آموزش کاملا تصریح شده برای زنها و برای حق آموزش با کیفیت و هر نوع تبعیض در مقابل زنها مردود دانسته شده. ولی متاسفانه شما میبینید که طالبان اصلا به این نبرد کنوانسیون ها و میثاق های بین المللی که افغانستان عضویت از او را داره احترام قائل هستند و نه در چارچوب دساتیر اسلامی حتی کشورهای اسلامی عمل کردشان و سیاست هایشان در مورد زنها و دخترها محکوم کرده. بنابراین هر نوع مشوره هم اگر صورت بگیره من فکر میکنم شما نمیتونین فکر و مفکوره مقامات طالبان را دیدگاهشان در مورد زنها و حقوق بشر تغییر بدین و این جای تاسف است، چرا افغانستان در دراز مدت آسیب میرسانه. نیم پیکر جامعه را زنها تشکیل میده. اگر ما میخواییم افغانستان از فقر، از بدبختی، از گرسنگی، از این وضعیت کنونی، از بحران بشری نجات پیدا کنه، اگر افغانستان مستقل، باثبات، مرفه که سر پای خود استاد باشه، باید مرد و زن افغانستان در چارچوب قانون اسلامی، در چارچوب قوانین بشری، در چارچوب قانون اساسی از تمام حقوق مدنی خود مستفید باشن، سهم بگیرن.
بله. خب آقای فایق، طالبان همواره میگن که روی یک راهکار برای آغاز تعلیم و تحصیل دختران در افغانستان کار میکنند. شما چقدر باور دارین که این راهکار ساخته شوه و بر اساس از او به دختران اجازه داده شوه که تحصیل خود ادامه بدن؟
من فکر میکنم این مسائل تمامش بهانه است، چرا که برای زنا مشکل است که تصمیم بگیرن تصمیم بازگشایی مکاتب و مدار و آموزشگاه های تحصیلات عالی. از یک لحاظ ولو که اگر اینا یک امو مواد درسی را تغییر بتن و به شکلی که خودشان میخواین او را تنظیم هم کنن و اگر مکاتب و دانشگاه هم باز شوه، باز هم من فکر میکنم کدام تغییر بنیادی در دیدگاه و در مفکوره طالبان در مورد دخترها و تحصیل و علوم معاصر ایجاد نخواهد کرد، به خاطر که شما شاهد هستیم که طالبای امروزی کسانی هستند که در مدارس تحصیل کردن، اینا از علوم تکنولوژی، از علوم معاصر آگاهی ندارن، از حقوق حتی از همو تعلیم اسلامی از تعلیمی که در چارچوب از حقوق زنا تاکید شده، حق آموزش، حق تمام حقوق اساسی در چارچوب اسلام، حتی از او آگاهی ندارند. بنابراین من فکر میکنم اینا حتی اگر مواد درسی را تغییر بدن و مکاتب دخترها باز شود، ما حراس از این بیشتر است که اینا زیادتر تمرکزشان بالای حراس افغانی، مسائل امو افراطیت و مفکوره های افراطگرایانه خواهد بود که خودش در دراز مدت یک تهدید بزرگ است برای افغانستان و این مانع میشه برای آموزش علوم معاصر، چرا اینا به او اصلا با عقیده و باور ندارد.
بله فکر سب تاسو در شک پسترگه ارتگوری خود در طول مشکلات او سون چه وستی طالبان وی چه پرزدک رو در تل پار بندیز لگول شبرنده و تر امرستانی پورده ستاسو نظر؟
خب دو سال است که ما شاهد هستیم، اگر طالبان واقعا میخواستند که به منافع ملی افغانستان فکر کنند، واقعا اگر میخواستند که در دراز مدت به مردم خدمت کنند، باید حق مردم تمام شهروندان افغانستان احترام کنند و حق تحصیل، حق آموزش، تمام حقوق اساسی و مدنی که در چارچوب قوانین اساسی و اسلام برای تمام برای مرد و زن پیشبینی شده، باید اجازه بدن احترام بکنن که مردم خودشان حق انتخاب داشته باشه، حق تحصیل، حق کار از جمله حقوق اساسی است که هر شهروند افغانستان جدا از صرف نظر از جنسیت، از نژاد، از قومیتش باید حق داشته باشد در نظام خود در هر به اساس شایستگی ایفای وظیفه کنه و بر مردم خود خدمت کنه. ولی ما میبینیم در دو سال حکومت طالبان یک حکومت فقط از یک گروه خاص و به خاطر استفاده از منابع و از امکانات است، ولی در اونجا شما هیچ نوع کدام پیشرفت را توجهی را در مورد مردم افغانستان بهبود زندگیشان نمی‌بینیم. اگر می‌بود ما شاید این بحران امروزی نمی‌بودیم. چرا همگی از اینا کسانی هستند که در مدارس تعلیم کردند و باور به علوم معاصر ندارند، باور به کرامت انسانی و حق زن و دختر ندارند. اگر داشته باشند هیچ وقت به این شکل برخورد نمی‌کنند.
بله. خب آقای فایق، شما به نظر شما ممانعت تحصیل دختران در دراز مدت چی تأثیر را میتونه بجا بگذاره در افغانستان در آینده؟
خب هر سالی که هر روزی که سپری میشه و هر دختر یا هر زن افغان از حق تحصیل و تعلیم و آموزش دور میمانه، این یک آسیب بسیار بزرگی است برای رفاه و برای سرمایه معنوی افغانستان. ما شما شاهد هستیم که هر سال باید مکاتب فارغ بده و بعد از اونا برن به پوهنتون ها و هر پوهنتون هر سال باید فارغشان برن و در دکتر شون، انجینر و بخش های مختلف، ولی ما در چند سال، در دو سال با این یک پسمانی مواجه هستیم و این خودش هم بر منافع و رفاه آسایش مردم افغانستان صدمه میرسانه و هم در چارچوب اهداف توسعه پایدار که حق تعلیم و آموزش یکی از او است از 17 هدف کلان سازمان ملل متحد، یک صدمه و آسیب بسیار بزرگ بر منافع ملی.
فایق صاحب دیر کم وقت لرو دیوید اخینم کم وقت کلن جواب را که این میرمن اونجونی وای چې نړیوال ټولنه یوازې اعلامیه خپروي او طالبانو کړنې غندي، د نړیوال ټولنه سره کوم ابزار شته چې په طالبان باندې فشار راوړل شي؟
خب از جامعه جهانی تمام ابزار را که در دسترس دارن استفاده میکنن، امی که طالبان را به رسمیت نشناختن تا اکنون، امی که تاثیرات به پاورجا هست، امی که در تمام اعلامیه هایشان همیشه تاکید میکنن که بالای تغییر سیاست های طالبان، بالای نکات اساسی که هم حقوق بشر است و هم مسائل اشتراک تمام شهروندان افغانستان در یک سیستم نظامی که خودشان بتونن حق انتخاب داشته باشن، او همیشه تاکید کردن و این من فکر میکنم ادامه داره و تلاش ها ادامه داره. این به این شکل نیست که تمام اعلامیه ها به این معنی است که طالبا باید از این وضعیت اند بگیرن و تغییر بدن.
په ملګرو ملتونو سازمان کې د افغانستان د استازولۍ سرپرست نصیر احمد فایق صاحب ډېر زیات مننه چې موږ سره مو په دې بحث کې ګډون وکړ.
یک جان سپاس از حضورتان.
قدرمنو دوستانو، د خبرونه هم په څو شیبو کې پای ته رسیږي. ستاسو له ملتیا ډېر زیات مننه. تر بیا ښه چاره.
شب و روزتان بخیر.
نن او وضعیت.
نن او وضعیت
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم زه احمد الله چوال د امریکا غک د نن نو وضعیت د خبرونه کوربم د پاکستان په بیلابیلو خارونو کې لتیرو دوه ورځې راپدې خو د برېښنا د نورخونو د لوړېدو په وړاندې احتجاجونه ولاریونونه روان دي. ل دې سره سره په پاکستان کې د اړتیا وړ توکو نورخونه هم لوړ شوې دي. مونږ نن په خپل خبرونه کې په همدې موضوع د خپل ملمس سره بحث کوو. خو لومړی به خبرونه واورو او بیا به ملمس سره بحث ته دوام ورکو.
ویان سید سلیمان شاه د ټیرریزم ضد چارو لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي دفتر مرستیال ولادیمیر اورنکوف وای په داسې حال کې چې د اسلامي دولت ډله یا داعش دا وخت نړیوالې سولې او امنیت ته تر ټولو غټ خطر متوجه کوي، په افغانستان کې هم امنیتي وضعیت په متواتره توګه مغلق او پیچلی کیږي او دا ویره د حقیقت بڼه غوره کوي چې وسلې او مهمات به د نوموړي په وینا د ټیرریستانو په لاسونو کې ولویږي. اورنکوف چې د جمعې په ورځ د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته د عمومي منشي ولسم ریپورت وړاندې کوو زیاته کړه چې د مالی، بورکینا فاسو او نیجر په ګډون د افریقا د ساحل د سیمې په هیوادونو کې د داعش طرفدارو وسلوالو ډلو د فعالیت ساحه پراخه شوې ده. پانی وخت کې د قطر د بهرنی چار وزیر او د صدر اعظم مرسیال شیخ محمد بن عبدالرحمن ال ثانی ویل دي مونږ باور لرو چې د بهرنی وزواکونو لوتلو او قدرت ته په افغانستان کې د طالبانو رسیدو وروسته په هغه هیواد کې د مخکې پر وړاندې حرکت کولو لپاره کومه روښانه لارښوده نقشه نه لیدل کیږي. نوموړي دا څرګندونه په دوحه کې د قطر د ستراتیژیکي مطالعاتو په انسټیټیوټ کې په خپل وینا کې کړي دي. د ایران د پاسداران انقلاب مربوط د تسنیم خبری آژانس خبر ورکړ چې د طالبان حکومت د هغه آژانس یو اکاس محمد حسین ولایتی لنږدې وی ونه بن نورستا خوش کړ او په کابل کې د ایران سفارت ته ورسپاره.
د ایکس شبکې په خپل رسمي پاڼه کې لیکلي چې محمد حسین ولایتی د تیر جمعې په شپه په کابل کې د ایران سفارت سپارل شوې دی. د آژانس لیکلي طالبانو محمد حسین ولایتی د تسنیم د خبری آژانس خبریال د ایران سفارت سپارل دی. د تسنیم اکاس د تیر شنبه د ورځې رئیس ایران ته د ستنودلو پر مهال د طالبانو لخوا نیول شوی و. بلال کریمی ویلی چې دا اکاس خوشی شوی دی. د دې تر مخه د ایران د بهرنیو چارو وزیر امیر حسین عبداللهیان د جمعې په ورځ د ایکس په شبکه کې په خپل پاڼه کې د محمد حسین ولایتی د خوشی کېدو لپاره د پراخ ډیپلوماټیکو هڅو یادونه کړې و. د ایران د بهرنیو چارو وزیر دغه خبریال د خوشی کېدو لپاره د ایرانی ډیپلوماټانو د هڅو څخه یادونه هم کړې ده. د طالبان حکومت د ایران یکاس په داسې وخت کې خوشی کړی دی چې دیوبل افغان الاصل فرانسوي خبریال مرتضی بهبودی په ګډون یو لستنه افغان خبریالان او د رسنیو کارکونکو لا هم د طالبانو په بند کې دي. بهبودی طالبانو تیرونه د کندهار په ولایت کې د نیول شوی یو درې افغان خبریالانو دویم خبریال هم خوشی کړ، خو لا هم په دغه ولایت کې یو نیول شوی خبریال په زندان کې دی. غورزنګ د امریکا غاګ واشنگتن.
د افغانستان د مقتدر خو غورزنګ په نوم یوې ډلې په یو مطبوعاتي بیانیه کې چې د شنبه په ورځ د وری یا سمبولې په څلورم خبره کړي په قصدي او مرموز ډول د خو د یو شمېر فعالانو په ګډون د میرمنو د وژلو لامل ژوره اندېښنه ښودلې او د نړیوال ټولنې او د بشري حقوقو ادارو نه غوښتي چې طالب چارواکي د خپلو کړنو پر وړاندې حساب ورکولو ته اړ باسي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې سکل په افغانستان کې د پولیو یا د ماشومانو د فلج د ناروغۍ 20 مثبت سیمپلونه تثبیت شوي دي. د ازبکستان د حکومت او سوداګریز هیات له طالب چارواکو سره د دواړو ملکونو ترمنځ د سوداګرۍ د پراخولو په منظور د مذاکراتو لپاره کابل ته رسیدلی دی. سوارلستان افغانان چې د پاکستان له مختلفو حکومتي زندانونو نه خوشي شو نن د شنبه په ورځ د تورخم په لاره د ننګرهار ولایت ته واوښتل. افغانستان سیمی او د نړۍ خبرونه ل امریکا غاګ واشنگتن نوري. د پاکستان پښپګاویا کلن تاریخ کې په لومړي ځل د پاکستاني کالدار نرخ په بیساري ډول د بهرنیو اثارو په وړاندې په ځانګړې توګه د امریکایي ډالر په مقابل کې خپل ارزښت له لاسه ورکړ. د پنځ شنبه پورز یو امریکایي ډالر د درې سوه پاکستانی کلدارو په مقابل کې تبادله کېده. د ایران لپاره د متحده ایالاتو د حکومت یو ځانګړي استازي ابرام پاله د جمشید شرمحت په نوم د هغه ایرانی الاصله آلمانی تبع او د پخوانی شاهي رژیم طرفدار د کورنۍ له غړو سره ملاقات وکړ چې ایرانی چارواکو سکال په فروری کې د ټیریزم په تور د اعدام په سزا محکوم کړ. د روغتیا نړیوال سازمان او د بنگلاديش حکومت په هغه پر نفوسه آسیایي هیواد کې د ډینګو یا تورې تبې د وژن کې ساري ناروغي د پیښو د زیاتېدو خبر ورکړي. 9000 مثبتې پیښې ثبت شوې دي. په زرګونو روهینګیایي کډوال چې له تیرو څو کلونو راهیسې د بنگلاديش د کاکس بازار د ضلع په کمپونو کې دېره دي د جمعې په ورځې په برما یا میانمار کې خپلو اصلي کورونو ته د لیږدولو په ملاتړ احتجاجي مظاهره وکړه. د متحده ایالاتو د فضائي پلټنو ملي اداره یا ناسا او د سپیس ایکس خصوصي امریکایي شرکت نن د شنبه په ورځ د وګي په څلورم اعلان وکړ غواړي چې څلور ستورمزلي یا کیهان وردان نړیوال فضائي سټیشن ته واستوي. په دې ډله کې د ډنمارک، جاپان او روسي ستورمزلي هم شامل دي. متحده ایالاتو د ملګرو ملتونو د امنیت په شورا کې په پرله پسې توګه د شمالي کوریا د ملاتړ لامله د مسکاو او بیجنګ غندنه وکړه. د بشري حقوقو طرفدارو ډلو په افریقایي هیواد زمباوي کې د چارواکو لخوا د انتخاباتو د 15 مستقلو څارونکو د نیولو غندنه کړې. د نایجیریا د بوکو حرام وسلوالې ډلې 900 ښځې چې سمود مخ کې نیولې وي د بورنو په ایالت کې د جمعې په ورځ خوشې کړې. د خبرونو پای
قدرمن اوریدونکو به هم ستړي مشي لکه څنګه چې مونږ ویل د پاکستان په بیلابلو خارونو کې له تیرو دوه ورځو راته په دې خو د برېښنا د نرخونو د لوړېدو په وړاندې احتجاجونه او لاریونونه روان دي. له دې سره سره په پاکستان کې د اړتیا وړ توکو نرخونه هم لوړ شوې دي. تاسو په خبرونو کې واورېده چې ډالر د کالدارې په مقابل کې په بیمخینی توګه هم لوړ شوې. مونږ نن په خپل خبرونه کې پر همدې موضوع د خپل ملمس سره بحث کوو. په خبرونه کې را سره آزاد خبریال او شنون کې ایماد یوسف زیمل مده. ایماد یوسف زیمل خبرونه ته بخیر رالی. یوسف صاحب لمړی پښتنه دا چې پاکستان په بیلابلو خارونو کې په ځانګړي توګه په خیبر پښتونخوا کې په پېښور کې په سوات کې مردان کې او په نورو سترو خارونو کې خلکو د برېښنا بیلونه شلولې او احتجاجونه یې کړي. د برېښنا د بیلونو د زیاتې ستونزه په پاکستان کې دا مهال څومره جدي ده؟
ارچوال صاحب دومره جدیده چې اوس ته تاسو خپل اندازو لګیږي تنخوادار سړی چې دی یا عام چې کم مزدور کار سړی دی هغه هر یو کس د خپل کور د خرچو لپاره یو خاص یو رقم چې کم دی هغه یې خي چې په دې باندې خپل میاشت شلو. اوس د بجلی بلونه د هدا په راغلي دي چې د تنخوا چې کم یو کس علي یا مزدور کار سړی چې کم دی 0.5 روپۍ راځي دتي دا هغه نه سیوا د میاشت د غوین مرال نو دا کور وسنج لیږي د ماشومان سکول فیس په کم دینه ورکړي یا نور معاملات چې کوم دي هغه به اخر څنګه چلیږي. ډېر هیجانې غونډه کې کیفیت د وخت کې او څنګه تاسو خبر وکړه احتجاج لړۍ د وخت کې په نوخار کې په جانګيري کې په سوابه کې مردان کې نور علاقو ته دا لړۍ غږېدو والدا. دین علاوه یو بل اندېښمنه خبر دا چې دا پیکس کو چې کوم اهلکار دي د پیښور الکتریک پاور سپلای کم نه چې کوم چارواکي دي هغه با قاعده خپل چې کوم کار دغه دي هغه سره چې کار کوي لاندې طبقه هغه ته باقاعده دا وایي چې د خپل ګاډو سرکاري نمبر پلیټ کولی کې ځکه چې راتلونکي وخت کې د هرجنو مظاهرو اندېښنه ده.
یوسف صاحب که تاسو دغه د برېښنا وسنی بیلونه د تیرو شپږو میاشتو یا د غینه مخکې وخت سره پرتله کړئ د پیسدی په لحاظ باندې د نرخونه څومره لوړ شوی دی؟
دا تقریبا د اتیان او یا شپیتونه والا اتیا پیسه د پردا بین لور شوی دی. سپکه یو فیول ایڈجسٹمنٹ یو د دغه لګی یو عجیبون ته یو ټیکس دی چې دا درې صدور مې اشتما کې کم بجلی استعمال کړي په هغه چې کم تاسو تین فیز لري حکومت کم تین فیز لري آی پی پی اس کم انډیپندنت پاور پرچیزرز دی اغي اغي بیا سارېګنو ته کم ورکړي دی سپلای کړي دی په هغه باندې ار درې مې اشتپاس دا بل کې ایڈجسٹ دی. نو دا هغه ریشو دومره سی وای چې هغه تا نه بیل چې کوم دی هغه ته په ځای پرې دی او ته غوړ ایڈجسٹمنٹ تا اندېښمن چې دا به څنګه ورکوم او د دې فارمولا ته د اخر نو ظاهر خبره ده تاسو چې تاسو وې چې د یونټو یا د نور تفصیلاتو معاملات به څنګه وي نو راتلونکي وخت کې اوس احتجاج یو لړۍ شروع شو او د وخت کې کم چې متعلقه ادارې دي تاسو شو لاس کو شو لاهور او علاوه ایس کو اسلام آباد الکتریک پاور سپلای کمیشن دا غي ټول مشران چې کوم دي دا غي غونډه کې دوه دا او په خاصو دا خبر تاسو کوم چې سبا یعنی اتوار پر ورځ باندې د زمون وزیر اعظم چې کوم دي انور الله کاکړ هغه په دې اړه باندې خصوصي غونډه را بلل چې په دې اړه باندې جاج وخت یو غوړ کی
د پاکستان دغه نگران حکومت دا اوس چې په استرا وبوري حکومت راغله د دوی خو د نورخونو د کنټرولولو شمنه کړی و نو بیا ولی نورخونه زیات شوی
اجوان سید بازا تکه حکومت چې مراشي هغه خپل یو سیاسي جوړول د پاره ولستا اعلان کوي دا چې اقدامات دي ګامونه اخلي چې دا وی سیاسي په طریقه باندې خشید عوامو مخکي او د وخت کې ډالر چې کوم الوت روان دی یا د وخت کې چې کوم یو بل یو غټ فیکٹر دا چې ګرمي د وخت کې زمون دی ریجن کې تاسو مطلب لار او بر کې هم او د علاوه پاکستان نور ټول سیمو کې د ګرمۍ یو څه د پشکال موسم وو او بادرو کې هم د پشکال غاصات موجود دي او د ګرمه وجه هم د داغې د وجه ایسیدان نه باندې یا پکې مسلسل لګیدلې دي یا کولر خلکو له ګولې دي ظاهر خبر د غریبه طبقه چې کم ناغې ایسیدان او قانون لري نو د کولر هم کافي خرچې دي نو فرجین ارکور کې لګیدلې دي نو ګرمه اثر په دې د وجه د بیلونو باندې ډېر غټ اثر ورزولې دي څنګه تاسو وې چې ژمنه حکومت کړه وه حکومت کا ارشم ارشمنو کې خو د حکومت د طرف لا هر میاش بیلونو کې یونټ په سر باندې 300 روپې 800 روپې 100 روپې مختصه واکې دوه روان دي نو دا اخر د سن کنټرول شي او زما خو په سمه چې دا خبر نه راځي چې تیل ظاهر خبر د پاکستان د بهر نه راغواړي نو هغه چې تیلونه به دې جوړي او بیا صارفینو له ورکي نو آیا دا څنګه کېږي چې هغه به دې ارزان ورکي صارفینو دا
ښه یوسف زسب جیو تلویزیون کې پرون ما یو پروګرام ولید چې په هغه پروګرام کې دوی د پاکستان په ځینې نورو خارونو کې زنانه خودلې چې هغه خپل کالي لکه سر زر او مثلا والی یا مثلا هارون او دای خرڅول ویل چې مونږه د دې توان نه لرو چې خپل د برېښنا بیل ورکو دا خبره تر کومه بریدا پورې سم ده او څومره خبره ده په پاکستان کې آیا یو خبر پورې دا خبره محدود
ده یو پینځم مرلې کور چې کندې یا عمر مرلې کور په خبر کې یا لاهور کې یا نور سیمو کې چې کندې راغې د بجلی بیل چې تاسو به وخت کې نسبتا اولګوي نو 50000 نه 60000 او 1000 پورې دی وخت کې د بجلی بیل دی نو څنګه کې شي چې یو کس تنخوادار طبقه ده یا مزدورګار طبقه ده هغه د خپل خرچونه د بیل ورکی نو بل سلام رشتہ کوم خلکو ته خپل بچتونه کړی دي ځان تاریخ دي هغه به ظاهر خبر ده اوس نو کې رابار کوي او دغه به کوي هغه نه خپل دا هغه د پاره پاتو کې د ګرمه د موسم نه اوزي او خپل خرچي کوم دي هغه هم جاري سره ستي
ښه یوسف زسب دا کوم خلک چې احتجاجونه کوي دا خلک د کوم ګوند سره تړاو لري او کنه دا عمومي احتجاجونه دي او پرته لدې چې خلک خپل ګوند پالیسي په نظر کې ونیسي دا احتجاجون تراوتی دي
نا ارچوال چې د غیر خبره سیاسي ګوندونو چې کوم دی د الیکشن اوازه هم دا لاند وختونه خبرې چې الیکشن به وشي
په الیکشن باندې خبرې کوي
ګوندونو چې کوم دی هغه خپل موجودیت په ګراوند باندې لري او ولست خپل حال ځل کې چې موږ موجود یو تاسو ملاتړ لپاره خو دا بجلی دا نرخ دا مسله چې کوم دا د الیټ طبقه نه والا یو ډیر کم مزدور کار چې کوم دی وخت ګټ کوي هغه پورې متاثر کړي کم چې 200 یونټ استعمال کوي هغه هغه څنګه په شه ویل دغه مکه بیل راته اته سوا نه سوا اوس هغه بیل ته د شپږ په نوزه راپوري او الیټ کلاس چې کوم دی دا غي بیلونه کم چې ولات دولک روپې راتله هغه اوس دغه کې په شپږ روپو پر لاړ او یو اوریج میډل کلاس خلک چې کوم دی دا غي بیلونه د 50000 نه والا تر 80000 پورې یو لات پوری دي نو دې بیلونه ټول تکه متاثر کړي ځنه تکه چې کوم دی هغه دغه صرف تماشا کوي چې دا احتجاجونه کوم روان دي د مخه روان ده دا غي پس به هغه ځای خبر ده سره تګلار تاکي
خا که تاسو یوسف صاحب تاسو خو یوازې د برېښنا د بیلونو خبره وکړه که د پاکستان په ځانګړي توګه د خیبر پښتونخوا کې د ټوکو د نورخونو په باره کې یو کلی تصویر ورکړي چې هلته نورخونه نور نورخونه څنګه دي د خلکو اقتصادي حالت په کوم لوري روان دي
د چنینا لندرو کې څو ما د وکی یو تل شپې ټونه یو تل اتیا پور روان دي د خیبر پښتونخوا مختلفو برخو کې نه علاوه د اورو نن څه د هغه کتاب کې تقریبا د 13 مواله 15 پورې د خیبر پښتونخوا مختلفو سیمو کې دي لارته واقع دي خبر د بیا او بیان چې کوم دي هم په مسلم ته واقع نو د اورو په نرخ 15 پورې 13 مواله 15 پورې دی واقع فرق دی بنا علاوه عمومي ظاهر خبر دا شو چې پاکستان ته کوم څه بهر نه راوړي په هغه باندې ډېر اثر دی امپورټ چې کوم دی هغه د سیوا دغه او دا نه چې کوم دی د عثمان سره خبرې کې نه چې عثمان څنګه اشاری کته په درې سمو پینځو پر انټر ټینک دی وکړل د ریسو کې تا واندې او په کولاو مارکیټ کې د درې او شپاره سره نوواله درې تاسو پورې ډالر چې کوم دی هغه د وکړې خرڅ واندې او هغه چې چا کومه لاو شي دغه چې ډالر دی وکړې پیدا کوم چې کوم دی پاکستان کې هغه هم یو ډېر غټ کارنامه دی وکړي په مطلب سره سره ول دی نو د دې ټول اثرات چې کوم دی د ډالر نوواله تر اورو پورې او د تیلو نو چې کوم دی تاسو ته ظاهر خبره ده ته به 202 دی وکړې د پټرولو نرخ دی نو دا ټول چې زړه ترانسپورټ باندې اثر لري کوم چې ورا کې تو کې دی د یو ځنه بل ځای ته دی نو د وخت کې په ټول سيزونو باندې کوم دی هغه سلويخ مواله 15 ته د پورې فرق پرې وته دی
ها یو سبسس دغه په خواوه چې کله په پښتونخوا کې دغه شن حالت رامنځته شو د نرخونو د ګرانوال نه علاوه بل موضوع به د دې موجودیت په مارکیټ کې به وړنه او پنجاب پابندي ولګول او خیبر پښتونخوا ته به وړنه پرې خوډل او بوره چې تاسو ته چيني وي هغه به نه پرې خوډل اوس په مارکیټ کې دغه د خوراکي مواد چې څومره دي د پیدا کیږي او کنه هغه مارکیټ کې نشته
خوراکي مشتا کمی نشته خوراکي موادو خو نرخونه د اسمان ته تقریبا چې د خلکو د وخت په بهر کېږي څنګه تاسو دغه خبر او کړه د چینه خبر او کړه د چینه د وخت کې د ټول زیات نرخ اثر چې کوم دی غټ اثر چې دی وکه افغانستان په چینه په لوی پیمانه په لوی کچه باندې سمګل راوړل دی پاکستان نه نو ظاهره خبر ده چې د لیټي کوتل تاسو لند مثال درکما چې لندي کوتل کې اوکستہ چینی پریوزي په اوسل اتیا باندې او اقوا بیا سی صاحب کتابي ځکه چې الټر ایک لا ویږي زړه پاملین کیږي غنی دا څه بنوا دا شانته را اورو مسله ډیره څنګه څنګه تاسو په پنجاب او د نورو علاقو د پاکستان خبرو پر چې دا اورو معاملہ دغه شاند شي نو اوره هم اکثر زیاتر د کم چې د خیبر پښتونخوا په کوټه باندې راځي هغه زیاتر مګل کیږي بیا اقوا د بارډر نه
اقوا دا دغه څه کې سوی په ختنه لره ماده او خود پاکستان حکومت او د پاکستان نظامینو ډیر په جوش او جذبه باندې د څو کال مخکې را په دې خو هم دا خبره کوي چې د پاکستان سوي منګه ټوله پولیس سیل کړي د په دې باندې منګه اغزن تار لګولې دي او پاکستاني هم د غشند چي لګولې دي نو که پولیس سیل وي نو بیا د څنګه خلک کولای شي چې افغانستان ته قاچاق کړي دغه مواد یې سمګل کړي
اور جوال سے پاکستان او د افغانستان پوله چې کومه دا هغه زمانه د خیال چې یو ملک په اړه هم پاکستان او افغانستان خو یو ډېر ترکی په ځین ملکونو دی ک موږ امریکای او د کناډا او د دینا علاوه مکسیکو بارډر ګورو نو ال تکیم دی وکه مکمل کنټرول نشته نو پاکستان څنګه ولې شي چې دومره غټ بارډر او بیا په دومره غرونه او دومره نور معاملات ظاهر خبره دا وی خو به چې موږ بارډر غون تل کړی او معاملات بل څه نه کیږي خو د غټ اختر نه لوی اختر نه واندې موږ د حالاتو کتل چې زه په دې اخیزن ترونه تشوی دي او څنګهران چې کوم دی سارو هغه یو ټیزر ټایپ دی سارو لرستو هغه لګي او هغه بیا دومره منډه وخی اخیزن پاره وته کټکړي چې هغه او دا خبر خو خیر څه اوبسته چې د پاکستان او افغانستان بارډر با دوه په اسان باندې کله هم چیل شي
راځو یو د دې ټولو خبرو یو بل اړخته چې هغه سیاسي او امنیتی اړخده نرخونه چې لوړ شي او خلک په دغه شانتي ستونزو او مشکلاتو کې د خامخه د پاکستان په سیاسي او امنیتی حالت باندې هم اغیزه کوي تر اوسه پورې هغه سیاسي او امنیتی اغیزه چې په پاکستان کې د توکو د نرخونو لامل رامنځته شوی هغه څه دي
د کرایم ریشو چې کومه ده د وکړې جرمونو ریشو تقریبا 1.5% د پورته ځکه شوې ده لوی لوی خارونو کې د اسلام آباد مېن سکرونو کې اف 11 کې اف 10 کې دنه علاوه ظاهر خبر دی چې افغان وګړي هم په لوی کچه باندې د وکړې اسلام آباد کې موجود دي هغه د هم د اندازې شته دي او اف 11 غو ته ځای کې خپل بلډینګ نه تخته ورو دي او موبایل نه په ګن پوینټ باندې دي یو نه فوشل کړه د به خبر کړه تاسو کوم بهر ته بزنه سره په هر غلې کې 13 هم یو د افغان خوراکي ود هغې نه رضوان کې یو ګاډي والا پاس وتښتولو په پارس کې 50000 روپے د علاوه موبایل او نور موادو نو هغه کس گرفتار شو هغه نه دی وخت تفتیش روان دی خبر په تاسو سره دی او امنیتي کچا باندې دی وخت ډیر زیات بد حالات دي ځکه خبردار نرخونه اسمان ته رسیدلي دي او هر سړی به خپل کور ته وړي خپل بچی له بسوري خپل مور له بسوري خپل خور له بسوري خوراک لپاره د اغستو لپاره نو خرچې بیروزګاری چې کومه په اسمان باندې ده او چې چا سره ده هغه پکې ګزاره نه کیږي نو چې کوم بیروزګار سره دی هغه تر اخر څه لاره پاتې شوه دا هغه دا هېواد دی که افغانستان دی که یورپ دی که امریکا ده هغه به هم دغه جرمونو طرف ته مخه کوي نو د جرمونو شرایط ډېره زیاته شوې ده کې هېڅ شک نشته او په سیاسي کچه باندې که تاسو وګورئ دی وخت کې د حکومت څېره نشته دی هغه کاکړ ته برابر دی نگران وزیر اعظم خو دې وخت کې حکومت اصل سیاسي وارثان دی که پیپلز پارټي ده که مسلم لیگ دی یا نور ګوندونه دي هغه د وخت کې په اقتدار کې نه دي هغه ته هم یو فیس سیوینګ ملاو شو د حکومت کې چې ګرو هغه ټایم ظاهر خبر ده د فاینانشل حالات ډېر ښه نه وو خو اوس خو دې وخت کې نه چا د ګوتنې ولې شي نه څوک کالر نه ولې شي چې دا ګریوان نه څوک نشي ولې چې څه حالات روان دي او له چا نه ته پوښتنه یو هي ځانګړي کوم د کیفیت دي خو ظاهر خبر ده صرف پاکستان دې وخت کې بنا خبره کوي چې د روپې قدر ډېر زیات اوور زیر ډالر په مقابله کې نو پاکستان ډېر زیات ده خلک
خانو حکومت د اړ کوم اقدامات کوي او تاسو هیلمن یو چې حالت به خخوالل شي کنه کومه هیله نشته
هغه خو ځکه نشته چې د حکومت په ټول لسر زمخ کې واقع تیار غشته دي نو چې دومره غټ سیاسي ګوند وو چې ډېر څو کارونه تلویر تو کارونه درې څلور د حکومت کې ځبات شوې دي او واقع تیار له هغه وي دا معاملات کنټرول نه کړی شول نو څنګه کې دي چې یو داسې کثرا شي چې د انور الله طاقت په خپل سنټر پاتې شوې دي یو تکړه وکیل هم دی خو داغه د وښ خبر دانه ښکاری ظاهر خبر د ادارې دغه لاندې دي هغه ته پیدا روزان پوي او داغه نه کار لري نو دا ظاهر خبر دی چې پروسس دې دومره اسانه باندې دا معاملات کنټرول کېدل چې د فوندونو د شاچې په مفادات وو د چاوه کې ګټې وي هغه د شي کنټرول نو کړی شو نه نگران حکومت کوم چې ایشن نه پاره غلې دي یا صرف ساره نه پاره غلې دي هغه د پاره څنګه ممکن کېږي چې د معاملات باندې واقع ته وګورو
ښه یو بل خبره په ډیرو هیوادونو کې چې د شانتي احتجاجونه یو دومره په فراخه کچه ستونزې او مشکلاتي حکومتي چارواکي امنیتي چارواکي هغه حق عام تنخادر خلک دي هغه د دغه ډول احتجاج کوونکو سره ملګری کیږي ځنې وختونه په پاکستان کې حالت څنګه دی آیا د دغه امنیتی ادارو کارکونکي او یا مثلا نور حکومتي واکمن د احتجاج کوونکو سره همدردی نه خوخوګی نه لري کنه هغه اوس هم به تر پدی
که امنیتی ادارو کې یو کس زړه خبره ده خاندان یو کس ویلو تو کسانو خاندان چې کوم دی یو کس یا دوه کس به یا درې کس وي ټول خلک نو امنیتی ادارو کې د شنه حکومت د پاره دا د غلری ارزښت لري چې هر یو کس سرکاري نوکر کې نو زړه خبره دی یو کس نن خو یې اشوال ته به تاسو پرې ول شي د وخت کې مخه دا غي زموږ چې مخه ته راول ما خدان چې حکومت څنګه روان دی او دا شانتي ولنس اشاریه په نتی سره پنځه او دغه وخت کې د بجلی بل څومره غلې ده زوږ په ځان واخره او یا په د کوریا په څیر چې د بجلی له اوسه د سرکار کې نو څه دغه وخت کې نه پاتې سره کې نه هغه د دې سمون سره خپل ځان د باندې
یوسف زیاس
چې کوګې دغه
خمیره باندې مهرباني یوسف صاحب تاسو ښه راځي لګ کټ شو خو غږم راځي خا یوسف صاحب په یو بل مهرباني مهرباني تاسو زما سره وي خبرې کوي مهرباني
کور ودان چې ول څه خبره چې د څنګه هر یو د پاره دا ممکن نه راځي هغه ډیره خبره کوم ته هغه نه سي وشو هغه اوس په بجلی بل کې هغه ګیس بل کې نور معاملات کې روان دي نو هغه تر چې کې نه ځان لګیل باندې چې حکومت دا هم سره کوم ډرامه کوي تر څو ته هغه نه سي وګړي ممکن له خوشحالي راځي چې خپل خرچې چې کوم دی پوره کو او بل طرف تر بجلی بل او ګیس بل نو مورال چې ټول اثرات په یو چپکی اورل نو ډیره خبره دا چې د بجلی بل څه واقعي هغه تر زما ساده پاره یا عام کس د پاره نه د سرکاري نوکر افسر د پاره هم دا یو خبره ده یادونه ده د واجب لکار چې کوم دی چې جوډیشری دا کنوري لوی لوړپورې ادارې دي د هغوی افسرانو ته په لوی کچا باندې سری یونټ ملایږي د بیزې د هغه اس کیسه حساب کې باندې شته د خلکو د وخت کې جدي مطالبه غوښتنه چې کومه ده هغه دا ده چې د واجب اهلکار چې کوم دی هغوی د کمیونټي مفت ملایږي هغه د ختمې کړی شي او کوم په لوی کچا باندې ججانو ته یا نور سرکاري افسران دي کاغه استابلیشمنت کې دي یا نور او سرکاری بجلی ختم کړی شي په بایټ چې هوی هم د بجلی بیرو نور کړی حاله به د احساس کې چې عام رسانه کوي.
ښه تاسو اگر چې یو څه اشاره وکړل په پاکستان کې د مهال نگران یا سرپرست حکومت دی او د پاکستان د قانون مطابق دوی باید په نوي ورځو کې ټاکنې تر سره کړي. فکر کوي چې د پاکستان اوسنۍ نگران حکومت د دې ولټیا لري چې په نوي ورځو کې ټاکنې وکړي؟
د دې وخت کې خوند دې ائم هم دا وی چې پنځه ورځې کې د ټاکنې ترسره کړی شي او نوې حکومت د واکې سره سپارل شي. او دې وخت کې بد انتظامي حالات دومره خراب دي ارشیوال چې پاکستان کې چې سره روان دی. ولسمشر چې کوم زموږ دی عارف الوی هغه د الیکشن چې کوم کمیشن د هغه مشر ته باقاعده خط ولیکل سره لیدل کاوه کړي او د راتلونکو الیکشن تاکونه چې کوم د چمن نیټور کو او عوامله چې په دې ورځ د الیکشنې خو دغه خط چې کوم دی هغه د الیکشن کمیشن مشر چې کوم دی هغه یکسر مسترد او د ولس مشر سره ملاقات څخه هم انکار کړی دی. نو ما ته خدا سمې چې راتلونکي نوی روزو کې یا ظاهر خبره ده ستاره حکومت چې کوم دی راوي لسمینل سره الی تیر شوي نو په اتیا روزو کې یا او یا روزو کې د الیکشن ممکن نه ښکاري.
تاسو دغه د پاکستان د ولسمشر عارف الوی او د پاکستان د ټاکنو د کمیشن مشر ترمنز د ملاقات خبره او بیا چې څنګه د پاکستان د ټاکنو د کمیشن مشر دغه کتنه د ولسمشر سره رات کړه یادونه وکړه د ټاکنو د کمیشن مشر دغه یو بیوروکراټیک پوزیشن دی بیوروکراسي پوزیشن سیاسي پوزیشن نه دا چې د ولسمشر سره ګوري دا شان کړنې د پاکستان په تاریخ کې څومره مخینه لري. آیا دا یو لوی موضوع ده او کنه په خوام ورته د غشنې پیښې شوې
دغه موجوده اټوال څه دغه موجوده کار دی په روان په راتلونکي وخت باندې اثرات خامخاوي ځکه چې د الیکشن کمیشن د کمشر دی هغه هم آئینی پوسټ باندې دی او ولسمشر ته کوم دی هغه هم آئینی حیثیت دی علاوه کوم چې د فارانه وزیر اعظم راغلي دی هغه هم آئینی حیثیت دی. نو حیثیت پاکستان کې معاملات د آئین مطابق نه روان د آئین خلاف ورزي روان دي. ظاهر خبره ده چې نوی ورځو کې الیکشن نه کیږي او ټیکنوکرات حکومت هم دغه شان دی یا سرنی حکومت چې کوم دی هم دغه شان دوامدار وي نو د آئین خلاف ورزي روانه ده. خو ظاهر خبره ده آئین تر ډیر ټایم پورې د یو کار ته جلیش عدالت ریلیف ورکی نگران حکومت لا یا الیکشن کمیشن لا سنټر ورل د مدمخ روان دي خو په مکمله توګه د الیکشن رد کول چې کوم دی هغه باید ټول ادارو ته
نو پاکستان سیاسي ګوندونه څه وایي ځکه د پاکستان د خلکو ګوند چې د مخکینی دغه حکومت چې وو د ائتلافي حکومت چې وو د یو غړی او هغه هم پرون په پاکستان کې د ټاکنو غوښتنه کړې ده. نو مسلم لیگ پیپلز ګوند هم انتخابات غواړي عمران خان هم انتخابات غواړي نو بیا ولې انتخابات نه کیږي؟ یو ازي امنیتي او
دا یو لوی موضوع ده. ظاهر خبر دی سیاسي مشر چې دی یا بغړې چې کوم دی هغه دا خو نشي دا خو نشي ویل چې الیکشن نه غواړم. ظاهر خبر ده په تلفون دی او دا الیکشن ته لار هوارول دا چې له مسلمانین نن په حکومت کې وو پیپلز پارټي و سره وا دنه علاوه جی واي اف او نو اتحادیان و سره په کار دا و چې په ټولو معاملو باندې مخکې نه غور فکر کړوي او در روان وخت د لارې ځان خپلوا.
خا
بابا تا نواشه د نگران په اړه څه کار روان دي مو هغه په دې معاملات باندې څه وکړي نو د ما خیال به تر الله تعالی پر لګول شي.
خا یو ورسته پښتنه شل ثانیو کې که جواب راکې پاکستان کې که موجوده حالت دغه شان دوام وکړي په تیر څو ورځو کې منګه ویل چې په جنوبي وزیرستان کې امنیتی پیښه وشوه چاودنې وشي بریدونه وشو د تحریک طالبان پاکستان په کلونو باندې به دغه حالت ساغیزه وکړي
دا غیو خپل سټراکچر دی دا اوس یو د لوی موضوعات یو طرف ته سیاسي چې کوم انتشار دی هغه په خپل زبان او د امنیتی چې کوم معاملات دي هغه په خپل زبان دی څنګه روان دي بنو کې د شانتي تاسو ورو ده تام خبرو کا بنو کې هم عملیات شو چې پکې دوا اور پکې چې کوم دی هغه وجه له شوې دا غیر نه پات ډېر اندېښنې وی جوابي کاروایی کړي شي زه په ځای خبر ده میډیا د وخت د او فائدہ په میډیا باندې دومره زه په خبرو روان دي چې اکثر پکې د خیبر پښتونخوا او د بهرنی سیمو خبرونه پکې اکم زید پګرانه باندې مومي او چې تر عمومي هغه لسمن پر دولس منډونه سیواني نو ډېرې پیښې چې کوم دي هغه انډر د کارپټ د شي کارین لاندې
ډېر څه تمننه خډېر څه تمننه ایماد یوسف زیا ستاسو د وخت نه چې د پاکستان د موجوده اقتصادي حالت په اړه زمونږ اوریدونکو سره خپل نظریات شریک کړه تخه وختونه ولري قدرمن اوریدونکو ستاسو نه مننه کوم چې تر اوسه پورې زموږ سره خبرونه کوي خو وختونه